د شپې نه بجې شوې. زموږ غاغله آزادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو، د آزادۍ رادیو یوې بلې یو ساته خبرونې ته خراغلست. دا خبرونه په خبرونو پیلېږي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې پاکستانی پولیسو د شنبه په شپه په کوټه او د بلوچستان ایالت په کچلاغ سیمه کې د افغان کډوالو پر کورونو چاپه وهلې او یو شمیر کډوالي نیولې او افغانستان ته یې ستانه کړي دي. د وزارت پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې د پاکستان دا کړنه غندلې او دا یې د اسلامي نړیوالو او ګاونډیتوب له اصولو سرغړونه بللې ده. د بیان له مخې په شړل شویو افغان کډوالو کې 15 ماشومان او 1.5 ښځې شامل دي چې د کندهار د سپین بولدک د بندر لارې افغانستان ته ستانه شوي دي. پاکستان د 2023 کال له نومبر میاشتې راهیسې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ګړندی کړی دی. په دې ترڅ کې د رسمي شمیرو له مخې شاوخوا 1 میلیون افغان کډوال تر اوسه له دې هېواده ایستل شوي دي. د طالبانو یو امنیتي چارواکی د کابل په هوایي ډګر کې د چاودنې په اړه راپورونه ردوي. په کابل کې له دې مخکې ځینو کورنیو رسنیو راپور ورکړی و چې نن د کابل د هوایي سړک هوایي ډګر پر سړک یوه چاودنه شوې ده. خو د کابل د امنیت قوماندانۍ ویان خالد زادران له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په کابل کې هیڅ یوه امنیتي پیښه نه ده شوې. پاکستانی چارواکي وایي چې د خیبر پښتونخوا له ټل سیمې څخه پاړه چنار ته د مالونو دوړونکو موټرو پر کاروان د برید پر مهال یو امنیتي سرتیری وژل شوی او د پولیسو په ګډون 15 نور ټپیان دي. د کورمې د پولیسو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې نن په خوراکي توکو او درملو بار د شاوخوا 138 موټرو کاروان چې امنیتي ځواکونو او پولیسو بدرګه کوو، هغه مهال چې له چپرې سیمې څخه پاړه چنار ته روان شو په وچت او مندریو سیمه کې د وسلوالو تر برید لاندې راغی. د دې چارواکي په وینا په برید کې 15 موټر هم سوځول شوي دي. دا چارواکي زیاتوي چې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه کې له هلیکوپټرو څخه هم کار واخیستل شو. چارواکي وایي اوس مهال د ټل او پاړه چنار لاره د سوداګریزو موټرو پر مخ بنده ده. د اروپایي هیوادونو مشران نن د یوې بیړنۍ غونډې لپاره د فرانسې په پلازمینه پاریس کې راټول شوي دي څو د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پلانونو په اړه بحث وکړي. اروپایي مشران ویره لري چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د روانې جګړې د ختمولو په اړه په خبرو کې به دوی ته ونډه ورنه کړل شي. ټاکل شوی چې په دې غونډه کې د جرمني، برتانیا، ایټالیا، پولانډ، هالند، اسپانیا، ډنمارک او فرانسې مشران، د اروپایي ټولنې د شورا مشر انټونیو کوستا، د اروپایي کمیسیون مشره اورسولا فان دیر لین او د ناټو عمومي منشي مارک روته د ولسمشر ټرمپ د طرحې په غبرګون کې پر یوه ګډه ستراتیژۍ موافقه وکړي. او په پام کې ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د انقره په رسمي بلنه ترکیه ته سفر وکړي. د ترکیه د ولسمشرۍ معنی د عامه اړیکو د برخې مشر فخرالدین التون پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې ولسمشر رجب طیب اردوغان به سبا له خپل اوکراینی سیال سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په اوکراین او سیمه کې د وروستیو بدلونونو او پرمختګونو په اړه خبرې وکړي. ترکیه ته د زلنسکي سبانی سفر داسې مهال پلان شوی دی چې په همدې ورځ به سعودي عربستان د امریکا او روسیې ترمنځ د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه د خبرو کوربه وي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه راځي. و باورې چې جرمني ته د سلګونه افغان پناه غوښتونکو د لیږد بهیر ځنډول شوی دی.
موږ داسې ورځې مخکې موږ ته ایمیل راغی تاسو د پرواز لپاره چمتووالی ونیسئ، خو دا کومه پیښه چې وشوه، درې ورځې مخکې موږ ته بیرته وویل شو چې تاسو پرواز وځنډیده.
په عین حال کې یوې ډلې افغانانو چې د امریکا د مهاجرت کیسونه لري نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې مظاهره وکړه.
موږ غوښتنه د امریکای د حکومت نم دغه دا چې د کم خلک تاسو سره شل کال وګو وګو ولاړو تاسو له سپورټ درکړی دی. نن هم دا افغانان دینن سپورټ ته اړتیا لري.
په یو تازه راپور کې ویل شوی دی چې له عراق څخه تښتیدلی بهرني جنگیالي په افغانستان کې د داعش ډلې له خراسان څنګه سره یو ځای شوی. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 15 دقیقې باس کې پر دې خبرې کوو چې آیا د طالبانو په لیکو کې اختلاف شته او کشته اغیزې به یې څه وي.
اختلافات ورځ تر بلې ډیریږي، ځکه چې کندهار نه حتی د یو قومندان امنی تبدیلی باید خپله شیخ هیبت الله ورکړي.
نږدې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه محمود ضیا منصوري کوي. جرمنی ته د سلګونه افغان پناه غوښتونکو د لیږد بهیر درول شوی دی. د جرمنی یو شمیر رسنیو د دې هیواد د امنیتي سرچینو له قوله خبر ورکړی چې ټاکل شوی وه دا او راتلونکي اونۍ په دوو چارتر الوتکو کې له پاکستانه جرمنی ته هغه افغان پناه غوښتونکي ولیږدول شي چې د جرمنی ویزه یې مخکې ترلاسه کړې وې. دا اقدام وروسته له دې کېږي چې د تېرې اونۍ د پنجشنبه په ورځ د جرمني په مونشن ښار کې یو افغان لږ تر لږه 9 ځایي اوسیدونکي په موټر ووهل او ټپیان یې کړل چې وروسته بیا دو کسانو په روغتون کې سا ورکړه. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان چې جرمني ته د تګ کیسونه لري وایي په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي وروستیو پیښو د دوی په کیسونو منفي اغیز کړی. تازه د جرمني ځینو رسنیو راپور ورکړی چې دغه هیواد ته د سلګونو افغان پناه غوښتونکو د لیږدولو لړۍ درول شوې. د جرمني د ویلټ ایم زونټاګ ورسپانې تازه د دې هیواد د امنیتي سرچینو له قوله خبر ورکړی چې ټاکل شوې وه روانه او راتلونکې اونۍ په دوه چارتر الوتکو کې جرمني ته له پاکستان هغه سلګونه افغانان ولیږدول شي چې د جرمني د بیلابیلو پروګرامونو له لارې ویزې ترلاسه کړې وي. خو دغه ورسپانې د دغه افغانانو د دقیق شمیر په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان په اسلام آباد کې د جرمني یو کیس لرونکي لیلا ازادي راډیو ته وویل که څه هم د جرمني ویزه یې ترلاسه کړې او ټاکل شوې وه د هیواد ته انتقال کړل شي خو تازه یې د پرواز د لغوه کېدو ایمیل ترلاسه کړی دی.
دوه کله کېږي چې پاکستان کې ژوند کوو. موږ د جرمني کیس لرو. 15 ورځې مخکې موږ ته ایمیل راغی چې تاسو د پرواز لپاره چمتووالی ونیسئ. موږ د کور ټول سامان خرڅ کړ خو دا کومه پیښه چې وشوه دری ورځې مخکې موږ ته بیرته وویل شو چې تاسو پرواز وځنډیده تر بل خبرتیا پورې په تمه اوسئ. اوس موږ بې سرنوشت ته ژوند سره مخ یو.
نوموړي وایي اوس مهال په اسلام آباد کې د ژوند تر ټولو سخت کړاو ګالي او د اقتصادي او امنیتي ستونزو تر څنګ د پولیسو له بد چلند سره مخ ده. په پاکستان کې میشه بل د جرمني کیس لرونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
ما د پاکستان استه منتظر کې
سو جرمني کې وروستي پیښې جرمني ته د کیس لرونکو په کیسونو منفي اغیز کړی دی او کارونه یې سست شوي دي. خبر شو چې له همدې امله څو پروازونه هم لغوه شوي دي. موږ هم منتظر یو چې ویزه راکړل شي او په خیر له پاکستانه ووځو خو اوس دغه سي وضعیت راغلی او ګورو چې څه کیږي.
ببینیم که چی میشه.
دا ویلا هم په پاکستان کې زرګونه خبريالان مدني او د بشري حقوقو فعالان او کسان چې په افغانستان کې د تیر جمهوریت حکومت پر مهال له جرمنیانو سره په بیلابیلو برخو کې کار کړی جرمني ته د تک په تمه په پاکستان کې د انتظار ورځې شپې تیروي. د جرمني د ویلټم زونټاګ ورسپانې د پښتنو په ځواب کې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د دې اقدام لامل د لیږدولو د پروسې تخنیکی مسایل یاد کړي خو ځینو ډیپلوماټیکو سرچینو دغې ورسپانې ته ویلي چې ممکن دا پریکړه یو انتخاباتي مانور وي. جرمني اوسمهال د پارلماني انتخاباتو په درشل کې ده. د دغه ورسپانې د معلوماتو له مخې له 2021 کال راهیسې جرمني 15,500 افغان پناه غوښتونکي له پاکستانه دغه هیواد ته انتقال کړي چې خو لا هم 3,000 په شرایطو برابر کسان یې د خپل انتقال پروسې ته پته مدي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د تېرې پنجشنبه په ورځ د 1 فبروري 2014 د جرمني په مونشن ښار کې یو افغان تبه چې د فرهاد نون په نوم یاد شوی د کارګرو د ټولنې پر یوه لاریون موټر وروسته چې له امله یې 9 کسان ټپیان شول. په دې پیښه کې یوه مور او د هغې 2 ماشوم وروسته د سختو ټپونو له امله مړه شوي چې په جرمني کې د افغانانو په وړاندې حساسیتونه زیات کړل. د جرمني چارواکي وایي چې دا برید په مذهبي انګیزه شوی. له دې پیښې وړاندې د روان کال د جنورۍ په 22 هم یو 28 افغان ځوان د دغه هیواد د اشافنبورګ ښار په یو پارک کې پر خلکو د چړو ګزارونه وکړل چې یو ماشوم پکې ووژل شو او 2 ټپیان شول. دغه راز د تیر کال په مئی میاشت کې هم یو افغان کډوال د جرمني په منهایم ښار کې د ښي اړخو پر یوې غونډې برید کړی وو چې له امله یو پولیس ووژل شو او 2 کسان ټپیان شوي وو چې له دې هیواد یې په جرمونو کې د ښکېلو افغان کډوالو د ویستلو غوښتنې لا زیاتې کړي. د یادولو ده چې جرمني د 2023 کال د اګست په میاشت کې د لومړي ځل لپاره 28 افغانان چې په جرمونو کې ښکېل پیژندل شوي وو په یو ځانګړي چارتر الوتکه کې له دې هېواده وویستل او افغانستان ته یې واستول.
و مو اوریدل چې جرمني ته د سلګونه افغان پناه غوښتونکو د لیږد بهیر ځنډول شوی دی. په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانانو چې امریکا ته د پی یو او پی دوه په نوم د کډوالۍ کیسونه لري. نن په پلازمینه اسلام آباد کې اعتراضي غونډه وکړه. دوی د امریکا له حکومت نه وغوښتل چې د دوی د کیسونو د مراحلو د بشپړېدو او د هیواد ته د انتقال لړۍ بیا پیل کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته له رسېدو سره هم مهاله دې هېواد ته د پناه غوښتونکو د لیږد پروګرام د دریو میاشتو په مخه وځنډاو او وویل چې امریکا ته لیږدول شوي افغان پناه غوښتونکي له امنیتي پلوه سم نه دي څېړل شوي.
په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان پناه غوښتونکي چې د متحده ایالاتو د کډوالۍ پی 1 او پی 2 کیسونه لري، د امریکا له حکومت واړی چې دغه هیواد ته د دوی د انتقال لړۍ بیرته پیل شي. یو شمېر دغو کسانو د دوشنبه په ورځ د فبروري په 18 د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې په یوې اعتراضیه غونډه کې د امریکا له حکومت وغوښتل چې د دوی د کیسونو د ځنډېدو پریکړه دې لغوه کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وخت له رسېدو سره هم مهاله د هیواد ته د پناه غوښتونکو د لیږد پروګرام د درې میاشتو لپاره وځنډاوه. د امریکا حکومت وایي چې دا لړۍ یې د دې لپاره ځنډولې چې آن هغه افغان پناه غوښتونکي چې د هیواد ته لیږدول شوي دي له امنیتي اړخه سم نه دي څېړل شوي. یاد پناه غوښتونکي وایي چې امریکا د دوی د کډوالۍ پروسه په داسې حال کې درولې چې دوی دوه کاله ورته په تمه پاتې شوي. خپل هر څه یې په افغانستان کې له لاسه ورکړي او د یو روښانه راتلونکي لپاره یې هڅې کړي، خو اوس یې ژوند د ناڅرګند برخلیک پر پوله ولاړ دی. یاد کډوال دغه شان وایي چې د پاکستان پولیس یې بېل کوم دلیل نیسي زندان ته اچوي او بیا یې بیرته افغانستان ته شړي، چیرته چې د دوی په وینا ژوند یې له سختو ګواښونو سره مخ دی. په پاکستان کې میشت افغان کډوال او د دې اعتراضیه ناستې ګډونوال کفایت الله صاحب زاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دلته چې راغونډ شوی دی لپاره چې اوس کوم نوې حکومت چې راغلی دی، په نوې ګورنمنټ چې په امریکا کې راغلی دی، او هغه دا کومه پروسه چې د پی 1 او پی 2 ایس آی بی دی چې د غیر معلوم د حالت سره مخ کړی ده. نو زموږ غوښتنه د امریکای د حکومت نم دغه ده چې د کوم خلک تاسو سره شل کال په یو وګو وګو ولاړو تاسو چې کوم اهداف هغه ترلاسه کول تاسو له سپورټ درکړی دی. نن هم دا افغانان دي، نن سپورټ ته اړتیا لري، نن باید تاسو سپورټ ورکړئ لکه څنګه چې دی درکړو.
نو موړی زیاتوي چې افغانان باید د سیاسي اهدافو ښکار نشي او له دې فرمان څخه استثناء وګرځول شي، ځکه نور دوی د دې ستونزو د زغم توان نه لري. د دې غونډې تنظیمونکي او بل ګډونوال حامد پیکار هم ازادي راډیو ته وویل:
مونږ دلته نن راټول شوي یو چې خپل غږ وباسو، خپل غږ د امریکا د سنا او ولسی جرګې ته واستو چې دا ستونزې چې نن سبا مونږ ورسره مخامخ یو، زمونږ ماشومان د ښوونځي د تعلیم تربیې نه پاتې شوي دي او مونږ نه پوهیږو چې نن سبا څو نور ستونزو سره مونږ مخامخ کیږو. مونږ افغانستان ته هم نشي بیرته راستون شو او دلته پاکستان کې ستونزې ډېرې دي.
په پاکستان کې میشت افغانه کډواله سمیه شیرزاد هم چې د پی 1 کیس لري وایي چې د پی 1 او پی 2 کیسونو ځنډولو په افغانستان کې د افغان کډوالو ستونزې او اندېښنې له رواني او هم له مالی او اقتصادي اړخه لا ډېرې کړې دي.
همه مهاجرین کې شخصا خودم هستم،
شخصا ما ته چې د پی 1 کیس لرونکي یم ډېر زیان رسولې. د دې لپاره چې د پاکستان ویزه نه لرم اوس اړه یم چې اسلام آباد پریږدم او بل ښار ته لاړ شم. د پولیسو له ویرې په دې خراب اقتصادي وضعیت کې سخت سرګردانه او اندېښمنه یم، حیرانه یم څه وکړم.
د امریکا متحده ایالاتو د پی 1 پی 2 او ایس آی وی په څیر ځانګړي مهاجرتي پروګرامونه هغه زرګونه افغانانو ته چې په افغانستان کې د امریکا د حضور پر مهال د دوی سره په بیلابیلو برخو لکه امنیتي او پراختیايي پروژو کې کار کړای جوړ کړی دي. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لوري د دې پروګرامونو ځنډولو نه یوازې د افغان پناه غوښتونکو بلکې د دوی ملاتړو یو شمېر بنسټونو اندېښنې هم راپارولې دي. مخکې د شاون وان ډایور په مشرۍ د افغان ایواک په نوم د امریکا د اوسنیو او پخوانیو پوځیانو یوې ډلې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د دفاع وزیر پیټ هیکست تلیک استولای او په هغه کې د افغانانو د بیا میشتیدنې د پروګرام ځنډول د متحده ایالاتو ملي امنیت ته ګواښ بللای دی. د متحده ایالاتو د کانګرس یو شمېر غړو هم ویلي چې امریکا باید له هغو افغانانو سره خپلې ژمنې پوره کړي چې کلونه یې په افغانستان کې له امریکا سره کار کړی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
لوبخالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ زموږ راغله ازادۍ رادیو اوري ازادۍ رادیو په 12:00 منځنۍ او چپو د سهار تر 6:00 اوریدای شي د سهار په 6:00 د ازادۍ رادیو خبرونه په 12:25 متره لاندو چپو پیلېږي چې بیا د مخام تر 6:00 پورې دوام کوي را سره اوسې قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی به له روسیې سره د سولې په خبرو کې ګډون وکړي ځکه د ده په وینا اوسمهال په ټوله نړۍ کې ډیپلوماسي روانه ده دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو سعودي عربستان ته رسېدلی دی تر څو له روسي چارواکو سره د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي د موضوع نور جزئیات حسین احمدزی اوروي
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ ټینګار وکړ چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی به د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې په هر ډول خبرو کې ګډون ولري هغه بیا دا هم ویل کولای شي ډیر ژر د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري ټرمپ پرون یکشنبه له ډیرو جزئیاتو پرته دا خبرې کړې لاغنه په ایر فورس 1 الوتکه کې خبر اعلان له پوتین سره د احتمالي لیدنې په اړه وپوښتل چې په ځواب کې ښاغلی ټرمپ ویل احتمالا په سعودي عربستان کې خو وخت نه دی ټاکل شوی او ډیر ژر کېدای شي هغه ویل فکر کوم چې هغه غواړي جګړه پایته ورسوي او دوی غواړي چې دا ژر پایته ورسوي دواړه زلنسکی هم غواړي چې دا پایته ورسوي ټرمپ وروسته په فلوریدا کې د موټر چلولو د سیالۍ نه د ننداري پر مهال خبرې لاندې ویل چې زلنسکی به د سولې په خبرو اترو کې ګډون وکړي په داسې حال کې چې ځینې ویره لري چې واشنگټن به له روسیې سره یو معامله وکړي چې کیف او اروپا له پامه غورځولی شي بولنبورګ رسنۍ د ځینو چارواکو په حواله چې نمونه نه دي اخیستي د فبروري په 14 راپور ورکړ چې ټرمپ غواړي د عیسویانو د اختر یا استر پوری اوربان خوندی کړی ایسویان ساکال د اپریل شلمه استر نمانځي ولسمشر ټرمپ داسې وخت دا څرګندونه کړی چې دمګړی امریکایي ډیپلوماټان په منځنی ختیځ کې دي او له روسانو سره پراتونکو خبرو باندې له عرب مشرانو سره بحث کوي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو د منځنی ختیځ لپاره د امریکا مرکچی سټیف ټکوف او د ملي امنیت سلاکار مایک والز په دې خبرو کې ګډون کوي ټرمپ خبر اعلان ته ویل چې دا غټیم له روسي چارواک سره وګدي او سخت خبرې کړي دی او د ویتکوف په دې ورستوي کې له بوتین سره درې ساعته خبرې کړې دي روبیو چې د فبروري په 15 د مونیخ امنیتي کانفرنس له سفر وروسته اسرائیل ته ورسید له سی بي اس سره په خبرو کې ویل چې راتلونکي سورزي به معلومه کړي چې پوتین په اوکران کې د سولې په اړه جدي دی کنه د فبروري د 12 نیټه تر لمړی پورې دا مسله چې څوک به د سودی په خبرو کې برخه واخلي یا کله به تر سره شي روښانه نه و د اوکران او روسیې لپاره د ټرمپ ځنګړي استازي کیت کلیوک هغه وخت غواره پورته کړ چې هغه ویل چې ری متحده ایالات د اوکراین پر وړاندې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خبرو تر منځ غړیتوب وکړي نو اروپا ممکن په میز کې نه وي د کار په اروپایي اتحادیه او کیف کې دا ویره راپورته کړه چې ممکن دوی د احتمالي معاملې په اړه پریکړه څخه لری شي خو کلیوک ویل چې اروپا به د پریکړې له پروسې څخه بهر نه وي هغه ویل اوکراین به په خبرو کې څوکۍ ولري که څه هم کیف ویلي د سعودي خبرو ته نه دی وربلل شوی په هر حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون به د فبروري په 12 د اوکراین د جګړې پاړه په یو بیړنۍ سرمشریزه کې د اروپایي مشرانو کوربه وي ځین اروپایي مشرانو اندېښنه څرګنده کړې ده چې ټرمپ به هڅه وکړي چې له پوتین سره د سولې داسې تړون ته ورسي چې د اروپا پراخ امنیتي اندېښنې کمزوري کړي تمه کېږي چې د جرمني برېټانیا ایټالیا پولانډ هسپانیا هالند او ډنمارک مشران به په دې غونډه کې ګډون وکړي دا ناسته د فبروري په 23 د اوکراین پاړه د روسیې د بشپړ یرغل د درېمې کلیزې څخه مخکې ترسره کیږي
راپورونه مرکه او اوریدونکو
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري د طالبانو حکومت د پاکستان په بلوچستان یالات کې د پولیسو لخوا له افغان کډوالو سره ناوړه سلوک او د دوی جبري استل د اسلامي نړیوالو او د ګاونډیټوب له اصولو سرغړونه بللې ده د طالبانو د حکومت د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت پرونو ویل چې د شنبه په شپه پاکستانی پولیس د بلوچستان په مرکز کوټه او کچلاخ سیمه کې د افغان کډوالو پر کورونو ننوتی او هغوی افغانستان ته اړولې دي په پاکستان کې د افغان کډوال د پاکستانی پولیسو لوري د افغان کډوالو د نیولو د لړۍ د دوام لکبله اندېښمن دي او د پولیسو له ناوړه چلند څخه شکایتونه لري
په داسې حال کې چې له تیرو دوه میاشتو راهیسې د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ تیزه شوې، د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویلي چې د روانې اونۍ د شنبې په شپه پاکستاني پولیس د بلوچستان په کویټا او کوچلاغ سیمو کې د افغانانو کورونو ته ورغلي او دوی په سختۍ له هیواد ایستلي. دغه وزارت پرون یک شنبه په یوه اعلامیه کې چې په اکسپانې خپره کړې، دغه وضعیت له اسلامي نړیوالو او د ګاونډیتوب له اصولو سرغړونه بللي. د وزارت د اعلامیې له مخې له پاکستانه په دې ایستل شویو افغان کډوالو کې 15 شپېته ماشومان او 13 مېرمنې وي چې د سپین بولدک چمن له لارې افغانستان ته اړول شوي دي. کوچلاغ د چمن او کویټې ترمن سیمه ده چې د راپورونو پر بنسټ له دې وړاندې پکې د طالبانو د مشر ملا هبت الله په ګډون یو شمېر طالب مشران او د دوی کورنۍ استوګنې وي. د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو ملاتړ وکړي. په همدې حال کې له پاکستان یو شمېر ایستل شوي افغان کډوال وایي چې پولیسو ورسره ناوړه چلند کړی دی. د سمیم په نوم یو افغان کډوال چې په اسلام آباد کې اوسېد او تازه افغانستان ته ډیپورټ شوی، ازادي راډیو ته وویل
چې وینې ولم ډېر سخت سخي وه ولکم ته چې کله راولي ګرم تر خم کېم تر مخامه پورې کې نو دی نور را ریپورت کړو. د افغانستان مشکل دسی مشکل دی چې بيخي کاروبار نشته تر اوسه پورې. نو د ګیرو جوړولو 500 روپے ما سره نشته چې زخپل ګیره جوړ کم.
په اسلام آباد کې میشه اوبل افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نوم یې پر اپور کې خبر شي، ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو د نیولو لامل سخت اندېښمن دی.
اسلام آباد پولیسان باندې ورسان چې کله ونی ولم بیا نو څنګه نه ته راوړل تورې د خو په پاکستان کې ډېر بېخي بدوال دی. زګر نه دی باندې ترلې شم نو دکان ته ترلې شم نه کاروبار کولې شم بس همدل د باندې کور کې یو.
پاکستان د 2023 کال په وروستیو کې له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو ویلي چې د روان میلادي کال له پیله له اسلام آباد او راولپنډۍ ښارونو د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ تیزه شوې. د سازمان په خپل تازه راپور کې چې د تیرې جمعې په ورځ د فبروري 14 خپور کړی ویلي چې پاکستان د جنوري میاشتې په دوه وروستیو اونیو کې د دې میاشتې د لومړیو دوه اونیو په پرتله د افغان کډوالو د جبري ستنونې په چاره کې 14% زیاتوالی راوستی. IOM ویلي چې روان 2025 کال د جنوري له 14 تر 13 لږ تر لږه 10,000 افغان کډوال د 15 دروازو له لارې افغانستان ته اړول شوي. د سازمان ویلي چې د 2023 کال له سپتمبر راهیسې د روان 2025 کال تر جنوري میاشتې له 8,000 ډېر افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خپریږي خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. په پاکستان کې رویټرز خبری آژانس راپور ورکړی چې یو شمیر بهرني جنگیالي چې له عراق څخه تښتیدلي په افغانستان کې د داعش ډلې له خراسان څنګه سره یو ځای شوي دي. په دې راپور کې چې پرون ناوخته خپور شو، ویل شوي دي چې په افغانستان کې د داعش ډلې مشر ثناء الله غفاري د دې ډلې خراسان څنګه د داعش په تر ټولو ویرونکې څنګه بدله کړي چې د بهرنیو بریدونو د ترسره کولو وړتیا هم لري. د طالبانو حکومت تل هغه ادعاوې رد کړې دي چې ګنې د داعش وسلوال په افغانستان کې شتون لري.
په افغانستان کې د داعش د شتون په اړه د اندېښنو په دوام د رویټرز خبری آژانس راپور ورکړی چې یو شمېر بهرني جنګیالي له عراق څخه تر تېښتې وروسته د داعش خراسان څانګې سره یو ځای شوي دي. په دې راپور کې چې د یکشنبې په ورځ د فبروري په 14 خپور شوی، راغلي چې په افغانستان کې د داعش مشر ثناء الله غفاري د دې ډلې خراسان څانګه د داعش په تر ټولو ویرونکې څانګې بدله کړې چې کولای شي له افغانستانه بهر هم بریدونه وکړي. په راپور کې همدارنګه زیاته شوې چې د داعش یو شمېر غړي چې له عراق څخه تښتېدلي په سوریې او پاکستان کې د داعش خراسان څانګې سره یو ځای شوي دي. رویټرز لیکلي که څه هم داعش د امریکا په مشرۍ د ائتلاف لخوا ماتې خوړلې، خو دا ډله بیا توانېدلې چې ځان بیرته په پښو ودروي او د خپلو پټو کسانو له لارې په منځني ختیځ کې چریکي او ناڅاپي بریدونه ترسره کړي. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي او امنیتي کارپوهان وایي چې د تېرې یوې لسیزې پېښو ته په کتو د داعش غړي له ځینو نورو هېوادونو لکه عراق او سوریه څخه افغانستان ته راغلي دي. سیاسي کارپو عبدالله هېواد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
کمو د تیرې یوی لسیزې تاریخ ته وګورو نو روښانه ده چې داعش د سوریې، عراق او ځینو نورو هیوادونو له لارې افغانستان ته نفوذ کړی. دوی ډېر منظم فعالیت کوي. پوځي روزنه یې د القاعدې او طالبانو په ګډون د یو شمېر نورو سخت دریځو ډلو سره شریکه ده. همداراز داعش د ازبکستان او تاجکستان له سخت دریځو مذهبي ډلو سره هم اړیکې لري چې دا د لویدیځو هیوادونو لپاره یوه جدي اندېښنه ده.
سیاسی او امنیتی کارپو اسحاق اتمر هم په دې اړه وایي
داعش او ځینې اسلام پالی مذهبي ډلې دا د جګړې نیابتي ګروپونه دي چې د مختلفو هیوادونو مخصوصا د زبرځواکونو د خوانه ترېنه ګټه اخیستل کېږي، د دې دپاره چې په ځینو ځایونو کې دوی خپل اهداف او خپل رقیبان تعقیب کی د دغو ډلو نه دوی استفاده کوي او د دغه هیوادونو د بې ثباته کولو دپاره دوی ډېر مؤثر او منظم رول تر اوسه پورې لوبولی دی.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم واخلو، خو په دې اړه د خو نوموړي په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې وړاندې تل ادعا کړې چې داعش یې په افغانستان کې ځپلی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوه اونۍ مخکې یو ځل بیا په افغانستان کې د ترهګرو ډلو لکه القاعده، اسلامي دولت، داعش او انصار الله د حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړې، هغه څه چې د طالبانو حکومت تل رد کړي دي. خو په افغانستان کې وروستي بریدونه چې د داعش خراسان څانګې مسؤلیت منلی، د طالبانو هغه ادعا تر پوښتنې لاندې راولي چې ګواکې داعش له منځه وړی دی. تېره پنجشنبه یو ځانمرګي د طالبانو حکومت د کور او ښار جوړونې وزارت هدف وګرځاوه. دوه تنه چې یو یې انتحاري بریدګر ووژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د دې حملې مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. مخکې له دې د طالبانو د سیمه ییزو امنیتي چارواکو په وینا د کندوز ولایت د کابل بانک مخې ته په یوې چاودنه کې 15 تنه ووژل شول او نور ټپیان شول چې مسؤلیت یې داعش خراسان څانګې ومانه. همداراز د تیر کال د ډسمبر په 16 د طالبانو د حکومت د کډوالو رستنیدونکو چارو وزارت کې یوه بله چاودنه وشوه چې مسؤلیت یې د داعش خراسان څانګې منلی و. په دې برید کې د یاد وزارت سرپرست خلیل الرحمن حقانی هدف ګرځول شوی و او ووژل شو.
تاسو ل پیغامونو
السلام علیکم خپل پکې وکړئ جوړ او روغ بیا زابل ولې تر غنداول سوالی کې څلونیم سونه پارو کارګرو کار کړی دی د رب مسکینان ول زدوې درې میاس کې 100 روپۍ ځنی ولې دي په مخ خدمت معلومات نشته واځي ورکل کې په دی هفته کې درکو په دی هفته کې دا اول ورځ ورته ویل سم چې څلبیش فاز څنګه کار خلاص کړئ ته د ستې پیسې درکو نو اوس دې درې میاس کې 100 پیسې ولې دي ځنی نو کارګر دی رب مسکینان دي بیرزبانی به په چیر د زمو ژغ تل ځای ورسو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، څنګه یاست؟ خیر بخیر. ما ویل ما د مزه شو لیکوټ پولیس باندې کې تاسو موږ لري دی وزیر خراب چې تاسو ما خبره نشر کې چې دوه مسولین واوري تاسو موږ لري دی خراب د چې کندهار شهر ته چې موږ دوه لساته جله ساته وخلې موږ په موټر کې مزه لا اخی چې باور بارانو نه مبارخ به بخي خراب وي څخر د کښنی موټر لا غس رستانه ابل موږ په دغه ټول وطن کې ټلیفون کار نه کی موږ شاګی تر اخیش به ټلیفون کار کیه خادر نست دا دغه څخه خاص دی د مسولین څخه یو دنه خادر تراوی دا بل د زمر سره کار نه جوړ کی. الله پاک مو سات سلام
علیکم. ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو صدیق الله ترین د هلمند ولایت نه اهلی سره در سوالی زستست دا پیغام پرېږد دولتي روغتونونه نست او سراتیر څخه کلینیک دا کلینیکونه خاص کم دي او روغتونونه خو چې دي شخصي خو جرجندې جنو هغه به بعض مسلمانان دې به واسطه جو نسسر نو ته جمهور د اسلامي مراسه دا غوښتنه ده چې د تمرته کلینیک شه په پراخ چار سره د نه ششسته کلینیک ته جوړ کړي. السلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه دروازګان ولای د جهراوت ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم. زموږ د اسلامي حکومت څخه دا غوښتل ده چې دلته کومه مؤسسه یا یو کوم سره سلیب له خوا څخه مؤسسه راشي هغه خانان پکې نشته کېږي او د خدای بیا وسله بیچارهګان پکې پاتې کېږي. موږ د خبره ته چې باید لوړ ته ورسوو. نور مې پر خدای سپارم. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
نه بجه او دیرش دقیقه شوی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. آیا د طالبانو په لیکو کې اختلاف شته او کشته اغیزې به یې څه وي؟ په دې اړه په 15 دقیقې بحث کې چې قربانه فریده سیاله ده په څو شیبو کې خبرې کوو. خو لومړی خبرونه. د طالبانو د حکومت د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت وایي پاکستانی پولیسو د شنبې په شپه په کوټه او د بلوچستان ایالت په کچلاخ سیمه کې د افغان کډوالو په کورونو چاپی وهلي، یو شمیر کډوالي نیولي او افغانستان ته یې ستانه کړي دي. د وزارت پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې د پاکستان د عمل غندلی او دای د اسلامي نړیوالو او ګاونډیتوب له اصولو سرغړونه بللې. د بیان له مخې په شړل شویو افغان کډوالو کې 15 ماشومان او 1 ښځې دي چې د کندهار د سپین بولدک د بندر له لارې افغانستان ته ستانه شوي دي. د طالبانو یو امنیتي چارواکی د کابل په هوایي ډګر کې د چاودنې اړوند راپورونه ردوي. لدې مخکې یو شمیر رسنیو کورنیو رسنیو راپور ورکړی و چې نن د کابل د هوایي ډګر پر سړک یو چودنه شوې ده. خو د کابل د امنیه قمندانې ویان خالد زادران له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په کابل کې هیڅ یو امنیتي پیښه نه ده شوې. پاکستانی چارواکي وایي چې د خیبر پښتونخوا لټل سیمې څخه پړچنار ته د مالونو دوړونکو موټرو پر کاروان د برید پر مهال یو امنیتي سرتیری وژل شوی او د پولیسو په ګډون 15 تنه نور ټپیان دي. له کورمې د پولیسو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې نن په خوراکي توکو او درملو بار د شاوخوا 130 موټرو کاروان چې امنیتي ځواکونو او پولیسو بدرګه کوو، هغه مهال چې له چپري سیمې څخه د پړچنار پر لور روان وو په وچات او مندریو سیمه کې د وسلوالو تر برید لاندې راغی. د دې چارواکي په وینا په دې برید کې 15 موټر هم سوځول شوي دي. دا چارواکي زیاتوي چې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه کې له هلیکوپټرو څخه هم کار واخیستل شو. چارواکي وایي اوس مهال د ټل او پړچنار لاره د سوداګریزو موټرو پر مخ بند ده. د اروپای هیوادونو مشتان نن د یوې بیړنۍ غونډې لپاره د فرانسې په پلازمینه پاریس کې راټول شوي دي. سو د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د پلانونو په اړه بحث وکړي. اروپایي مشران ویره لري چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د رواني جګړې د ختمولو په اړه په خبرو کې به دوی ته ونډه ورنه کړل شي. ټاکل شوی چې په دې غونډه کې د جرمني، برتانیا، ایټالیا، پولند، هالند، اسپانیا، ډنمارک او فرانسې مشران، د اروپایي ټولنې د شورا مشر انټونیو کوستا، د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فاندرلن او د ناتو عمومي منشي مارک روته د ولسمشر ټرمپ د طرح په غبرګون کې پر یو ګډه ستراتیژي موافقه وکړي. او په پام کې ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د انقره په رسمي بلنه ترکیه ته سفر وکړي. د ترکیه د ولسمشرۍ مړې د عامه اړیکو د برخې مشر فخر الدین التون پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې ولسمشر رجب طیب اردوغان سبا لخپل اوکراینی سیال سره د دوړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په اوکراین او سیمه کې د ورستیو بدلونونو او پرمختګونو په اړه خبرې کوي. ترکیه ته د زلنسکي سبانه سفر داسې مهال پلان شوی دی چې په همدې ورځ به سعودي عربستان د امریکا او روسیې ترمنځ د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو د خبرو کوربه وي.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه ستړي مشه د 15 دقیقې باسته موز فریده سیال د تیرو شاند تخنیکی چارو بسم بلختر کلای کوم. د طالب مشرانو ترمنځ د اختلافونو پاڼه د ګڼ راپورونو تر خپرېدو وروسته طالبانو ویلي دي چې د دوی په رهبرۍ کې هیڅ ډول اختلاف نشته. د طالبانو د حکومت ویاند تېره اونۍ په یو ټویټر سپیس کې چې خپور شوی و، ده وویل چې د دوی حکومت له پایله د داخلي جګړو اختلافونو د مخنیوي لپاره کارونه او داسې پلانونه جوړ کړي دي چې هیڅ ډول د دوی ترمنځ شخړې منس نه شي. او دغه په ټکو باندې که څه هم د امارت اسلامي د چارواکو ترمنځ په ځینو مسایلو کې اختلاف شته، خو دا دومره ډیر نه ده چې د هغوی ترمنځ درس یا دغه کم یووالی چې ترمنځ یې شتون لري دا له منځه یوسي. مجاهد دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو اند رهبرۍ په کچه د اختلافونو راپورونه خپاره شول. زیاتره دغه اختلافونه د نجونو پر زده کړو او پر ښځو د وروستیو بندیزونو له کبله چې طالبانو وضع کړي دي راپورته کیږي. نن په خبرونه کې په همدې موضوع بحث کوو چې د طالبانو ترمنځ دغه اختلافات چې راپورته شوي دي څومره به پړسیږي، اغېز به یې د افغانستان په راتلونکي باندې څه وي، او آیا دغه اختلافونه دومره لوی دي چې بالاخره په افغانستان کې د دوی ترمنځ خپل منځي جګړې ته لمن هواره کړې او کنه. په پروګرام کې را سره مېلمانه شته د سیاسي چارو شنونکی هر یو اساق اتمر او همدارنګه اختر محمد راسختي. راسخ صاحب تاسو ستړي مې شئ اتمر صاحب، تاسو بخیر راغلی پروګرام ته. اتمر صاحب کله تاسو سره پیل وکړم، په دې وروستیو کې د راپورونو ورکول کېږي چې که څم ستانګزي له پخوانه لکه نه چې طالبان واک ته رسېدلي دي او د نجونو پر زده کړو باندې بندیزونه وضع کړي، ډېر کله نیوکې کوي او وایي چې دغه کړنه د طالبانو ښه نه ده، دوی باید نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي او همیشه وایي چې علم پر ښځو نر فرض ده. لغې نه وروسته د طالبانو یو بل وزیر راپورته کېږي، هغه هم ورته خبره کوي او د حقانی او د کندهار د ډلې ترمنځ هم د اختلافونو خبره کېږي. دغه اختلافونه څومره واقعي دي او که نه یوازې په رسنیو کې زور اخیستی؟
مننه فریده جان، خور تاسو ته سلام. جناب راسخ صاحب ته اوریدونکو ته سلامونه او نیکیله. سعد دینه چې طالبان همیشه دا خبره کوي چې اختلاف دوی په رهبری کې موجود نه دی، لیکن دغه پایل نه دغه اختلافات نخانی لیدل کېږي. اول کله چې دوی واکمن شول په کابل باندې، که ستاسو په یاد دي، د پاکستان د استخباراتو د هغه وخت رئیس حمید فیض کابل ته راغی، او دا هغسې وخت کابل ته راغی چې تر هغه وخته پورې حتی د طالبانو دغه کابینه اعلان شوی نه و. نو بیا ویل کېدل داسې چې دا په اثر د هغه اختلافاتو چې طالبان په منځ کې رامنځته شوی و، البته د قدرت د تقسیم په برخه کې، نو فیض حمید کابل ته راغی او د دوی ترمنځ دغه جوړ جاړی وشو چې د همغه وخت نه تر دې اوسه پورې په کابینه کې تغییرات نشته دي او کابینه د سرپرست په شکل پاتې شوی. البته دا په دې معنی دی چې په مخه وخت کې اختلافات موجود و. اوس هم دغه اختلافات لکه چې تاسو هغه اشاره وکړه د بعضې طالب مشرانو په خبرو کې څرګندېږي، مثلا د نجونو د تعلیم په برخه کې، همدغسې د ښځو د کار په برخه کې، او همدغسې د قدرت د تقسیم په برخه کې، د مالي منابعو د تقسیم په برخه کې. او ورو ورو داسې لیدل کېږي چې دغه اختلافات ورځ تر بلې ډېریږي، ځکه چې که تاسو متوجه اوسئ، قندهار نه حتی د یو قومندان امنی تبدیلي باید خپله شیخ هیبت الله ورکړي. دغه د کورنیو چارو د وزارت د صلاحیت نه دوی خپل اخیستی. په دې معنا دی چې ورو ورو قندهار مرکز د قدرت ګرځي او دغه نورو ډلو ته اجازه نه ورکوي چې دوی
په بخښنه سره د مخکېم د پاکستان موضوع ته اشاره وکړه. دا په دې معنا ده چې پاکستان له اول نه دغه اختلافونه چې طالبان ترمنځ وه په دې کې دوی لاس درلوده، یا د هواري لپاره یا د رامنځته کولو لپاره یو ډول یو ډول دوی دخیل دي. او ولې کندهار دومره ځواکمن شوی ده؟
خبره دا ده چې هر ډلې سره مختلف استخبارات کار کوي. که تاسو قندهار رهبری وګوري، د دوی نږدېوالی د ایرانیانو سره ډېر دی، د هغوی نه مرستې دوی ترلاسه کوي، مشورې دوی ترلاسه کوي. په دې درې کلونو کې دغه په وضاحت سره لیدل کېږي، هغه طالب مشران چې د دوی سوابق او رابطه د ایران سره ډیر دی او یې سره د دې مناسبت هم ډیر دی او تاسو پرون خبر ریاست چې کله د ایران مشران د پخوانی دولت مشران سره په ترکیه کې وکتل د هغوی یو سپارښتنه دا و چې تاسو پاکستانیانو سره مو وګورئ. په دې معنا دی چې د سیمې استخبارات کې د پاکستان ایسای دی که د ایران سپای پاسداران دی که روسیه دی که چین دی دوی خپلې ډلې په شاته پهی هر یو دننه په افغانستان کې و هر یو دغه استخباراتي ډلې د مختلفو ډلو نه دوی استفاده کوي د خپل د استراتیژیګانو لپاره.
مننه مننه اتمر صاحب تاسو سره ګرځم را سخت صاحب تاسو ستړي مشوي پروګرام ته په خیر راغلی. که تاسو راته وایاست لکه څنګه چې اتمر صاحب وویل د سیمې هیوادونه هر یو هڅه کوي طالبان په شاور ډبه یو د دوی ترمنځ دغه اختلافونه هم کېدای شي د همدینې سرچینه اخیستی وي. اوس د چې دواړه زموږ ګاونډیان دواړه طرف نه هڅه کوي یو ډول نه یو ډول طالبانو سره اړیکې ولري، ایا ستاسو په باور باندې چې ټرمپ واک ته رسېدلی دی افغانستان بیا داسې د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د واک د جګړې په میدان بدل شي؟
د سوال پاک لویل سم ګوري افغانستان جغرافیا نن د نن نه بلکې نیمه پیړۍ د چې دی مستقیم د غربي او د شرقي او د منطقي د استخباراتو په جګړیز او استخباراتي میدان باندې مبادله شوی ده او دغه ډلې ټپلې چې قدرت ورسېدل او راغلل او په افغانستان ولس باندې حاکمیت وکړي دا اکثرا دوی د استخباراتي کړو له ادرسه راغلي ټپل شوي قدرت ته رسېدلې دي چې طالبان هم د امغو ډلو یو شاخه ده چې دوی د خپل د 1350 سم کال د سردار محمد داوود خان د نظام دړنګولو نه چې د جهاد فتوا صادره سو او تر دغه لنه د جهاد او د ازادۍ چغې و نارې او بیرقونه رنگارنګ پورته کیږي او نارې تکبیر الله اکبر پکې لیکل کیږي دا ځېل سم چې فقط او فقط د دغو ګروپانو او د دغو ډلو ټپلو فقط فکری مکتب مبارزات یو شان دی د دوی وژنه د دوی تباهي د دوی عقبګردي سیستم کې فرق دی. هر هغه څوک چې په دغه جغرافیا د افغانستان کې ډیر وژنه وکړي ډیر علاله وکړي ډیر تباهي راولي هغه زر قدرت ترسيږي چې څنګه چې تاسو ولیدل طالبان دوه ځلې قدرت ته ورسېدل مجاهدین دوه ځلې قدرت ته ورسېدل او بیا هم د مجاهدینو لپاره بیا هم لا پیګري روانه ده د داعش ډلو ټپله دغه ټوله لا پیګري چې په دغه سیمه کې روانه کړې ده دا زمونږ دغه اول خو په دغه نږدې گاون کې مو چې پاکستان استخبارات جوړ شوی دی دا دوی و چې شورای پېښور د طالبانو جوړه کړې وه او په کویټه کې شورای کویټه یې جوړه کړې وه د هماغې ورځې نه چې دوی دغه د دوه شوراګانې جوړې کړې وې ویلی سم د دوی ترمنځ اختلافات موجود وه د کومې د شورای د پېښور هغه د حقانی د چترلاندې د رهبرۍ تر چترلاندې وه او د کویټي شورا د هغه زمان د ملا محمد عمر وایم یا وایم د همدغه ملا منصور او وروسته د همدې ملا هیبت الله په تر رهبرۍ تر چترلاندې فعالیت یې کوو نو بنا د ملا هیبت الله نږدېوالی د ایران د استخباراتو سره او د څنګه چې اتمر صاحب دا تشریح کړله زه هم ویلی سم د دوی ترمنځ اختلافات موجود ده طالبان اصلا د دولتداري د
رسخصه په وخت سره یعنی دغه اختلافات چې ظاهرا د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم پر موضوع راپورته کیږي او ستانکزی کله کله څرګندونه کوي بیا په دې وروستیو کې یو بل وزیر څرګندونه وکړي د خیر الله په نوم باندې دا یوازې الفاظ دي چې کارول کیږي د ښځو کلمه او د نجونو د تعلیم کلمه اصل کې اختلاف په واک باندې ده په قدرت باندې ده
دقیقا ګوري اصلا اختلاف په قدرت او په چوکۍ ده خو دوی د بهانو د دغه اختلاف د ابراز نظر لپاره بهانې لټوي اکله زویل اسم ګوري د حکمتیار شروع کوي تر رباني تر همدغه ملاحبۃ الله پورې د دوی فکری مکتب اماغه اخوانیزم دی د اخوانیزم په مکتب کې فرق نهسته خزه حق نه لري خزه د کار د تحصیل اصلا حق نه لري مګر دا چې بڼه ته تغیر ورکړي هغه درجه د سورته وي د دغه کچه لوړه او ټیټه ده چاغه ډیر افراطی برخورد کوي او یو بل لګره نرمه برخورد کوي کله د دوی مفکورې مکتب یو شې دی خو زه یم کچېره د دوی په وینس کې اختلافات موجود نه دی د قدرت تقسیم په صحیح طرز باندې تقسیم شوی دی نو ولې دا وزیران دون اختلاف نظر لري چې ولې وزیران اته جاړي تاسو ولې چې یو وزیر د دوی په صلاحیت هغه وزیران په شرا ده د ولس په مخ کې جاړي یعنی دا معنا ورکوي چې موږ اصلا په دغه دولت کې په نامه راغلی یاست او صلاحیت هیڅ د صلاحیت نه لرو صلاحیت ټول د عبادت الله سره دی نو زه ویلای سم دغه لوبه چې جوړه شوې ده د افغانستان د پرمختګ د ولسونو د سیالولو او د ولز د امن او د سعادت لپاره نه ده جوړه شوې دا لوبه زمونږ د بدبختۍ زمونږ د عقبګردۍ زمونږ د تباهۍ او زمونږ د ولس د فرار او د دغه جغرافیا نه د لرې کېدل او په نورې نړۍ کې د مهاجرت په ژوند باندې لاس او ګریوان کېدلو لپاره شروع شوې ده
راسخ صاحب د څنګه چې تاسو ویل چې دا د پردیو هیوادونو اجنډا ده چې د طالبانو په واسطه باندې په افغانستان کې پلی کېږي که د زده کړو نه ورتېر شو خپل هم دغه طالبانو ته تم شو دوی خو اوس په افغانستان واکمن دي او پوهېږي چې افغانانو کلونه کلونه جګړې ګاللي جګړې ځپلې دي دوی ولې اوس نه شي کولای خپلواکه شي ځکه چې اوس خو واکمنان دي ورسېدل واک ته د دې امکان نشته چې اوس کم چا چې پخوا امر ورکوه د هغې نه ځان بیل کړي افغانانو ته هغه واقعي خدمت چې دوی ورنه تمه لري وکړي
ګورې په هېڅ صورت سره غلام د خپل بادار نه ځان نشي بیلولی باداران دا خپل لري چې د خپل هر غلام لپاره بل غلام روزلای وي کچیر هغه سرکشي کوي په بل غلام وي دا دایشي چې جوړ کړای دی دمدغه لپاره جوړ کړای کچیر طالب تر سرکشي کوي په دایشي وي د دایش ترمن چې د غډلای جوړ کړی دوی شاخه جوړی کړی دي چان دې په خور شورا او د کویټې شورا د هغه ورن یو د بل وړاندې استعمالي تاسو ولې چې یو اسلامي نه یا یو جمعیت اسلامي نه افغان جوړ کړل هر یو ته رهبری ورداي دغه لپاره وکړه چې کابل څنګه وړاندې کوي څنګه خپل پلان په دوی باندې تطبیق کړي کله یو نه غوښته چې کابل لړنګ کی مګر دا افغانې ورته جوړ کړو او کوي ویني غوړي بلې پړنګ کی نو بنا د خپل د هدف درسېدو لپاره و ثان دغه 22 ډلې او ټپلې چې د سیمې د عملې لپاره د سیمې د تشويش لپاره پاکستان جوړ کړل ده د دغه لوبې په درشل کې به هغه لوب هم شروع ده چې داعش دی او داعش خراسان دی او تاجکستان دی لپاره او ازبکستان دی لپاره ترکمنستان دی لپاره د چین دی لپاره د دغه منطقې د نامنې دی لپاره دوی د همدغه ادرس ده د میلاګو ډالر خوونه شوی دي او د پاکستان ټول شتمني په همدغه تروریستي ډلو ټپلو باندې ولاړه ده
مننه کور ودان راسخ صاحب اتمر صاحب لکه څنګه چې راسخ صاحب ویلي دا په دې باور مند دی چې ګاونډي هیوادونه د تیر په څیر باندې بیا غواړي په افغانستان کې طالبان وکاره یو خپل موخه ته ورسیږي په دې منځ کې که افغان ولس ته وګورو نه یوازې په اقتصادي لحاظ باندې دوی ډېر بې وزله شوي دي د طالبانو په راتګ سره د افغانستان اقتصاد نور هم مخ په ځوړن شو او په زرهاو افغانان په ځانګړې توګه ځوانان له وطنه وځي ولی دا توان افغان ولس ورکی او افغان ولس فکر ذهن څومره په دغه مسله خلاص ده چې که په افغانستان هر څوک واکمن کیږي د سمه ده چې خلک به یا حکومتونه باید تعامل وکړي اړیکې ولري خو دغه د پردې تر شا مسایلونه ساسي پان باندې څومره ما افکار پودی یا گادی په دې مسایلو پوهیږي
ګوري افغانان تقریبا در تلویخ کالا در تحولات سر بلد دی یعنی زماد افداده چه دوی سیاسی فکر ده نور هر اجتماعی و اقتصادی فکر نپول داره یعنی افغانان پودی پوی دی چه سروان دی دلتا یو خو ده سیمی ده استخبارات رقابتونه دی نړیوال رقابتونه دی بل د افغانستان منابع دی چې هر یو غواړي چې دغه منابعو ته لاسرسی پیدا کړي بل د افغانستان هغه جیوپولیټیکي موقعیت دی افغانستان هیڅکله به زه داسې فکر کوم چې د دغو زبرځواکونو نه ځان خلاص نه کړی شي هغه وخت چې افغانستان د دغه قدرتونو نه ځان خلاص کړی و په هغه وخت کې افغانستان ډېر باثباته او داسې حکومتونه په افغانستان کې وو چې هغوی ډېر فکر د خپل د افغانستان د پاره وو، یعنی ملي ګرایانو په ولس باندې دوی ډېر باور کاوه، د ولس د ښه ژوند د راتلو دپاره دوی هڅې کولې. که تاسې مثلا د او پنځوسم کال مخکې دغه حکومتونه وګوري، نظامونه وګوري، دوی برنامې درلودلې پنځه کلان، اووه کلان، لس کلان، شل کلان، حتی د دې دپاره چې څنګه دوی وشي کولی چې افغانستان خودکفا کړي. زما خپله یادېږي د داود خان په وخت کې افغانستان یعنی د غنمو له درک خودکفا هیڅ مشکل، یو من غنمم دې د خارج نه نه راوردو، د افغانستان بودیجه دولتي بودیجه خودکفا و صرف دوی انکشافي بودیجه ته د نړیوالو مرسته منتظر او د هغوی نه مرسته غوښتله. نو دوی ټول په خپل امکاناتو باندې چلیدل. په همغه وخت کې مونږ تقریبا ډیری داسې وګورو، په هغه وخت کې د افغانستان ارتباطات پاکستان سره ډیر خراب و، بیخي دا لارې بندې وي، لیکن افغانستان کې نه دغسې قحطي و، نه دغسې د موادو کم بود و، نه کوم شي باندې داسې خلک هغه کېده چې هغو ته ضرورت ولري. نو په هر صورت دا که هر نظام په افغانستان کې چاخه د نورو د استخباراتو لاسوهنې ته اجازه ورکړي، بیا دوی د ولس سره یعنی ښه روابط نشي ساتلی. او که نظام برنامه ولري د خلکو دپاره، اوس مثلا په اوس وخت کې وزګارتیا دا یو بحران دی په افغانستان کې، په اوس وخت کې اقتصادي مشکلات دا اوس یو بحران دی د افغانستان دپاره. په اوس وخت کې کله چې تاسې د جنکیانو د تعلیم دروازې بندوئ، دا یو بحران دی. په اوس وخت کې کله چې ښځه کار نشي کولی، دا یو بحران دی. په اوس وخت کې چې تاسې لس میلیونه مهاجر لري، دا په افغانستان کې یو بحران دی. دا نو ټول خبرې چې تاسې وګوري، یعنی دا د دولتونو مسؤلیت دی چې د دغو مشکلاتو دپاره دوی برنامه ریزي وکړي. دوی په حقیقت کې کله چې واکمن شول، داسې فکر کوي چې دغه ټول څلوېښت میلیونه افغانستان افغانان د دوی دښمنانو او دوی فاتحانه راغلي دي افغانستان ته، او دغه څلوېښت میلیونه د دوی بردګان دي چې هر رقم دوی سره برخورد کوي. یو تعلیم یافته ځوان، یو تعلیم یافته جلۍ په دې نظام کې ځان نه ګوري. زموږ شل میلیونه نفوس د افغانستان ښځې تشکیل دی. تاسې پام وکړئ چې دغه نیم قشر د دې ټولنې چې تاسې د دې نه ایسته کوي، نور ځوان تحصیل یافته مسلکي زلمیان هم دې نه ایسته کوي. نو طبیعي دی چې دا نظام په خپل منځ کې مشکلات لري، ځکه چې یو تعداد دغه درکولی شي، په دې باندې پوهیږي په طالبانو کې چې دغه وضعیت د منلو نه دی، دغه وضعیت باید تغییر کړي. نو پر دغه بنسټ باندې مونږ ویلی شو چې دغه اختلافات هم راستهبولې ډېریږي، لکه چې تاسې شاهدان یاستئ چې مثلا ښاغلی ستانکزی انتقاد وکړ، ملا برادر انتقاد کوي، ملا یعقوب انتقاد کوي، ښاغلی حقانی انتقاد کوي. دغه حالت نه دوی ته د منلو دی او نه پایدار دوامدار کیدی شي او نه ولس ته د منلو دی. مونږ خو افغانستان د نړیوال سره تعهدات لري، افغانستان د نړیوال سره رابطې لري، افغانستان د نړیوال سره تجارت او راشه درشه لري، افغانستان د نړۍ یو هیواد دی چې باید په هغه تعهداتو باندې دوی متحد پاتې شي. که داسې نه وي، یا نړۍ هم مونږ ته انتظار نشي ایستلی یو کال، دوه کال، درې کاله، تر اخره پورې دغه فرصتونه مونږ د لاسه ورکړو.
په دې وضعیت کې اوس څه کول پکار دی اتمر صاحب، ستاسې په باور باندې، او څومره باورمند یاستئ چې دغه پرسو به ډېرېږي، دا اختلاف به ډېرېږي؟
زه داسې فکر کوم چې د ایډیالوژي له نظره تر څو پورې چې اول طالبان خپل منځ کې او متحد النظر نشي، بیا خلک سره متفق النظر نشي، دا امکان نه لري. اوس چې زه ګورم یو چې دا د طالبان د دې پلویان دي چې ښځې او مکتب لیکنو، دا باید خلاص شي. موږ باید نړیوال سره خپل رابطه عادي کو، هغه تعهدات چې مونږ د حق ورکړی په هغه باندې عمل وکړو. یو چې دا د هغه ډېر سخت دریځ دي چې مثلا د ښځو په برخه د تعلیم په برخه کې حتی په تېر قندار دغه مجلس کې د رسنیو د لارې نه ما واورېدي چې خپله ملاحبات الله د دې پلوي دی چې دا ټول موسسات خارجي موسسات دا وتړی دا د افغانستان ځینې وباسي. نو که دغسې مونږ په دې فکر وشو دا زموږ مشکلات ورځ تر بلې زیاتوي، او مونږ یعنی د نړیوالې ټولنې نه ترکیب زموږ استاسی وګوري تقریبا $9 میلیارد کنګل. که دغه حالت زمونږ په همدغه شکل دوام وکړي دغه پیسو ته مونږ لاسرسی نشو پیدا کولی، او دغه پول د هغه نتیجه دی چې کوم غلط تصمیمونه د غلط رهبري د خوانه د افغانستان په مورد کې نیول کېږي.
مننه کوروالان راسخ صاحب، تاسو ته راځم که تاسو راته ووایاست د دغې پړسوب څومره امکان شته؟ که چیرې اختلافونه ډېر شي ساسي پان باندې، بیا په افغانستان کې یو کورنۍ جګړه پېښېدلی شي؟
سلته سلو کې ګوري، هر اختلاف چې وخت د حل لار نه مومي، هر اختلاف چې بحران زیږوي هغه حتمي ولس د هغه په وړاندې درېږي. نن وي سبایي او زه ویلسم ولس هم دا اوس دته آماده شوی دی چې د طالب په وړاندې ودرېږي، خو امکانات نه لري او شرایط ورته نه مهیا کیږي. مګر زه ویلای سم د پاکستان د استخباراتو کړنه چې ګورم او نورې استخباراتي کړۍ چې ګورم، دلته د نوي جګړو دپاره نوي طرحې او نوي پلانونه په کار اچولی دی، او دوی غواړي یو ځل بیا افغانستان داخلي جګړو ته ورداخل کړي او د طالب تر چتر لاندې د ملا او د پانتون یا د یو معاصل ترمنځ یو بله دښمني هم رامنځته شي. اوس دا یو فکر پر سوې د چې په بانانو کې چې مولا د تعلیم او د تربیه او د لوړو تحصیلاتو دښمن دی، وخت چې یعنی تحصیلات مباسو او تنها او تنها مدرسه مخته شو د مدرسې او د مکتب ترمنځ، دا دښمنۍ ته دوی لا نورم پراخوي دا دښمنۍ، او د همدغه دښمنۍ نه ولس ځوانان د خپل د بقا دپاره د خپل د سباوون دپاره د خپل د امیدونو دپاره مبارزې ته دنګي. دا چې د هر چا ټوپک و، خو دا د دوی فرمانونه او د همدغه طالبانو کړنه ده چې دغه ځوانان د مرګ سره مواجه کوي، او دغه ځوانان به دې ته آماده کوي چې د داعش په لامله کې ولویږي، د نورو تروسي ډلو ټپلو په لامله کې ولویږي، او هغوی عسکرګري وکړي او دغه وضعیت ته یا په مثبت یا په منفي بڼه باندې تغییر ورکړي. خو زه ویلی سم ای کاش کې خپله طالبان دغه ته ژمن شي چې نور په افغانستان کې د پردو د اهدافو دپاره د جګړو دپاره لاپیګري ونه کړي، د خپل د افغانستان د جوړولو دپاره او د افغانانو د بسیا کولو دپاره او د یو ښه د ترقي او د پرمختګ د کاروان د جوړولو دپاره ښایسته پلانونه ولري، او هغه طرحې وړاندې کړي تر څو دنیا د سربي سره راکړه ورکړه، او افغانستان د سیاسي انزوانه ووځي، او افغانان د سباوون دپاره یو امید پیدا کړي چې نور د مهاجرت ژوند نه د خپل د وطن په باسازۍ کې کار واخلي، او افغانستان د سیالانو سره سیالۍ ته ودانګي. زه فکر کوم طالبان اصلا د دولتداري لپاره جوړ شوي نول او ندي، څنګه چې مجاهدین جوړ شوي نول او ندي. او زمونږ یو لوی اشتباه دا و چې دا خلک ورور د دین پتنګان دي، دا کراتي دلته سوله راځي، دلته امن راځي، دلته دا راځي، دلته پرمختګ راځي. په تاسف سره چې موږ په هماغه وخت کې چې کله مشي مصالحې ملي د بیت اعلان شوه، هماغه وخت هم لوی اشتباه مو همدغه وه چې دوی موږ تحلیل کړی نه وه چې دوی د دولتدارۍ دپاره نه دي جوړ شوي، دوی د پاکستان د پلانونو استخباراتي پلانونو د تطبیق دپاره. دغه طالبان هم چوران دغسې یو څیره لري. ولې طالبان متوجه سي چې زیږنده د مجاهدینو نه ده، نو بلان مکتبي یا د مکتب یا د تعلیم یا د سیاسي مفکوره د دوی یوه، خو د دوی هغه د وژنې درجه او د تباهۍ درجه فرق کوي. یو ډېر زیات په سرعت سره علالول کوي، دا بل لږ زره کم علالول کوي. کنه دغه دواړه د اخوانیزم چتر لاندې د ترقي او د پرمختګ
لاره په دوی کې نشته او دوی فقط او فقط جامع د اسلام په خطرت کې نیسي او خپل استفاده او خپل
کوروادان راسته سب چې وخت پای ته ورسېده له تاسو هر یو د سیاسي چارو شنونکو اختر محمد راسخ او همدارنګه اسحاق اتمر سب څخه نړۍ مننه چې پروګرام ته مو وخت پرېښوده راغلی را سره ګډون وکړو او اوریدونکو له تاسو یې مننه چې تر دا دمه مو از معاملتیا وکړه تر بل پروګرام ښې چارې ښه وخت
تاسو فیسبوک کاروئ
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/ازادۍ رادیو